دا ازادي راډیو د اتو بجو په خبرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربه يم. سلامونه. په دې خبرونه کې وړاندې د ناټو د سرمنشي څرګندونې لرو چې افغانستان د ناټو ځواکونو د وتلو په اړه کړي دي او وایي چې دا وتل به مشروط وي. څرنګه مشروط؟ دا به هم واوري چې افغان حکومت له طالبانو د اوربند غوښتنه کړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه. نړیوال بانک له افغانستان سره د کورونا ناروغي د مخنیوي لپاره 100 میلیونه ډالر مرسته کوي. د افغانستان ولسمشر د پاکستان له لوی درسي سره د افغان سولې په تړاو خبري وکړي او په نړۍ کې په کورونا د اخته کسانو شمیر تر 1 میلیون لوړ شو. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې پرون په کورونا ویروس د 99 مثبتو مواردو راپور ورکړل شو. لدې سره په دې ناروغۍ د اخته کسانو ټوله شمېره 233 ته لوړه شوه. د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید معیار ازادي راډیو ته وویل پرون د کورونا ویروس 14 تازه موارد 9 په کابل، 2 په پکتیا، 1 په کندهار، 1 په بغلان او 1 په دایکنډي کې ثبت شوې. له بلې خوا د هرات د عامې روغتیا رئیس عبدالحکیم تمنا د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په هرات کې په کورونا ویروس د اخته کېدو 15 نور موارد تثبیت شوي دي. تمنا وایي چې له دې نویو پیښو سره په هرات کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېره 199 ته لوړه شوه. بل لور ته پرون په افغانستان کې د کورونا ویروس له کبله د یو بل ناروغ د مړینې راپور هم ورکړل شو. د دایکنډي د عامې روغتیا رئیس اسحاق علي درمان وایي یوه 15 کلنه میرمن چې پرون ناوخته یې ناروغي معلومه شوه تېره شپه په روغتون کې وفات شوه. د درمان په وینا دا میرمن د میرامور ولسوالۍ اوسیدونکې ده چې له ایرانه هیواد ته راستنه شوې وه. افغان چارواکي وایي د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې لپاره له افغان حکومت سره د نړیوالو مرستې روانې دي. د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې لپاره دولتي کمیټه چې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش مشی کوي وایي په دې لړ کې نړیوال بانک 100 میلیونه ډالر د افغانستان لپاره ځانګړي کړي دي. د ښاغلي دانش مطبوعاتي سلاکار محمد هدایت پرون ازادي راډیو ته وویل د مرستې به په لومړي ګام کې هغو بېوزلو کسانو ته ورسي شي چې په ورځنیو کارونو بوخت دي.
کلن مواد خوراکی است که در اختیار مردمان قرار بگیره.
دی وای دا ټول خوراکي مواد او هغه کسانو ته به ورخل شي چې ورځنی کارونه یې درلودل او د ګرځبندیز له کبله زیانمن شوي. هغه کسان چې پر کراچیو شان پلوري او د ټولنې محرومه طبقه ده. شاغله هدایت زیاتوي چې د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې کمیټه به په نږدې ورځو کې په کابل او ولایتونو کې د دې مرستو د مستحقو کسانو فهرست برابر کړي. نوموړی زیاتوي د نورو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو مرستې هم را روانې دي چې د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې د هڅو په ترڅ کې به ولګول شي. ارګ وایي چې ولسمشر اشرف غني پرون ماښام د پاکستان د پوځ له لوی درسي سره په ټلیفوني خبرو کې له طالبانو سره د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړې. جمهور ریاست په یو خبر پانه کې وایي چې د پاکستان لوی درسیز جنرال جاوید قمر باجوا ولسمشر اشرف غنی ته له طالبانو سره د خبرو لپاره د ټولو اړخونو په ګډون د یو پلاوی د ټاکلو مبارکي وویل او د دې خبرو د پرمختګی لپاره وکړه. خو په خبر پانه کې په داړه د دوی د خبرو نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. په خبر پانه کې عبدالرز راغلی چې د شاغری غنی او جنرال باجوا په خبرو کې د کورونا ویروس پر ضد د دوړو هیوادونو د ګډې مبارزې سوداګری او ترانزیت مسایل هم شامل وو. په نړۍ کې په کووډ 19 یا کورونا ویروس اخته کسانو شمیر تیر شپه له 1 میلیون څخه لوړ شو. د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون لخوا د ورکل شویو ارقامو له مخې د اپریل تر 2 نیټې پورې د دې ناروغۍ له کبله تر 15,400 زیات کسان مړه شوي دي. د دې پوهنتون څېړونکو باور لري چې په کورونا ویروس اخته خلکو او د دې ناروغۍ له کبله د مړیو اصلي شمېر شایي تر دې ډېره لوړه وي، ځکه له یوې خوا بیلابیل هیوادونه د احصایو لپاره مختلفې طریقې لري او له بلې خوا هغه موارد چې په ناروغ کې خفیف علائم ښکاریږي نه شمېرل کېږي. د دې ناروغۍ د ټیسټ امکانات هم کم دي او په ځینو هیوادونو کې خلک پټوي. د جانس هاپکنز پوهنتون د احصایو له مخې د کورونا ویروس تر ټولو زیات مثبت موارد د امریکا په متحده ایالاتونو کې دي چې شمېر یې پرون له 26,500 څخه واوښت، خو له دې کبله د مړیو تر ټولو لوړه شمېره چې 14,000 ته نږدې شوې ده په ایټالیا کې ده. د ناټو د غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو د پنځشنبه په ورځ د دې تړون له جکپوري پوځي افسر څخه وغوښتل چې د کورونا ویروس پر ضد مبارزه کې له دوی سره مرسته وکړي. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د ویډیو کانفرنس له لارې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې وروسته دا اعلان وکړ. د کورونا وایروس د سرایت د مخنیوي لپاره د محدودیتونو په لړ کې د ناټو په اویا کلن تاریخ کې لومړی ځل د دې ټلوالي غونډه د ویډیو کانفرنس لاله لري وشوه. ستولتنبرګ وویل د غونډې ګډونوالو د امریکایي قواو له جنرال تاد والټر څخه چې اوس مهال د ناټو د هوایي ځواک د اډې قمندان دی وغوښتل چې د کورونا وایروس پر ضد د مبارزې هڅې تنظیم کړي.
We decided to direct our top commander General Walters.
دی وای مش پریکړه وکړه چې خپل لوړ رتبه قمندان جنرال والټرز ته دند ورکړو چې د کورونا وایروس پر ضد مبارزې لپاره لازم پوځي ملاتړ چمتو او د مرستو تر رسولو چارې تنظیم او چټک کړي. د ناټو عمومي مشر زیاته کړه چې جنرال والټرز به د غړو هیوادو او متحدانو لخوا په بیړنیو حالاتو کې اړوم سیمو ته د حواله لاري د روغتیایي تجهیزاتو رسول تنظیموي او همدارس د حواله لاري د مرستو د رسولو په چارو کې به آسانتیا راولي. اوسدي راډیو په منځني سپه دولش پاجنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام د ناټو د سرمنشي څرګندونې لرو چې وایي ک طالبان خپل ژمنې پر ځای کړي ناټو ځواکونه بل افغانستان ووزي، ک طالبان د ژمنو په تر سره کولو کې پاتې راشي ناټو به هم ځواکونه په افغانستان کې وساتي. بلور ته افغان حکومت یو ځل بیا پر طالبانو شخ وکړ چې له کورونا سره د مبارزې لپاره دی اور بند وکړي.
د ټول افغانانو د نړۍ د ټولو معتبرو ادارو غوښتنه هم دا ده چې طالبان باید د جګړې لاس واخلي اور بند وکړي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د طالبانو د سولې هڅو ته په یو تحلیلي مطلب کې د شک په سترګه کتل شوی. د کورونا له امله په ښارونو کې قرنټین او محدودیتونو یو شمېر افغان کارګر او مزدور کار له ستونزو سره مخامخ کړي. د شزو پروګرام نیمه نړۍ کې دا مسله سیړل شوې چې ولې تر واده وروسته اکثر افغان میرمنې تعلیم ته دوام نشي ورکولی او د کور کلی په پروګرام کې بیا یوه د تقلید له لارې د زده کړو مسله سیړو.
کورنۍ بچیان ټول په کلی کې اوسیږي، تنها زه په ښار کې اوسیږم. کابل کې زه څه شی خوښ مې شي هغه وړم په کور کې، همغسې تطبیقوم، په ځان باندې تطبیقوم، په بچیانو تطبیقوم.
د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتل مشروط دي او ناټو ګوري چې طالبان څه کوي. ستولتنبرګ چې د ویډیو کانفرنس له لارې د خبریالانو پوښتنو ته ځواب وایي، همداراز پر افغان مشرانو هم د یووالي شخ وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجو له اعلان وروسته د سیاسي کړکیچ داواري لپاره په کابل کې هڅې روانې دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پور راپور کې.
د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ چې پرون پنځشنبه د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په پای کې د خبريالانو پوښتنو ته د ویډیو کانفرنس لاله ځواب وایي، پر نورو مسایلو سربیره د افغانستان د روانو مسایلو په اړه هم خبرې وکړې. ښاغلی ستولتنبرګ د ازادي رادیو د خبريال د پوښتنې ته چې له تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو په برخه کې کوم تضمین شته کنه، په ځواب کې وویل چې طالبانو دا ژمنه د دې ډلې او امریکا ترمنځ د سولې د موافقې پر بنسټ کړې ده. د ناټو عمومي منشي وویل طالبان د دې ژمنې په عملي کولو مکلف دي، خو د زیاته کړه چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل هم له همدې ژمنې سره تړلې دي.
We have to make sure that this agreement is implemented. That's the reason also why we are stating clearly that
موږ باید دا خبره یقیني کړو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه عملی کیږي. په همدې دلیل موږ دا په ډاګه کړی چې په افغانستان کې زموږ د ځواکونو کمول مشروط دي. موږ باید پرمختګ ووینو چې طالبان عمل کوي او په بین الافغاني خبرو کې پرمختګ شوی، او بیا به په تدریجي ډول ځواکونه کمو. د ناټو عمومي منشي د افغانستان پر سیاسي مشرانو غږ وکړ چې وخت غنیمت وګڼي، مخالفتونه یوې خواته پرېږدي او له طالبانو سره د سولې په خبرو کې ګډ دریځ خپل کړي. د ناټو عمومي منشي دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د ولسمشر اشرف غنی او د هغه د مخالفینو ترمنځ د سیاسي کړکیچ د حل لپاره هڅې روانې دي. خو د هڅو تر اوسه نتیجه نه دا ورکړي. پرون هغه مخکخو مشرانو چې په افغانستان کې دروان کړکېج د حل لپاره منځګړتوب کوي لولس مشر غنی سره وکتل. ارګ په یو خبر پانه کې وای په دې کتنه کې جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، پخوانی ولس مشر حامد کرزی او جهادي مشران کریم خلیلی او یونس قانونی حاضر وو. په خبر پانه کې د دې بحثونو جزئیات نه دی ښودل شوی، خو د مشرانو د ولس مشرۍ د انتخاباتو د نتایجو اعلان وروسته چې عبدالله عبدالله ونه منل او موازی حکومت یې اعلان کړ، د رامنځته شوې لانجې د حل لپاره پرله پسې هڅې کړې او په دې ترڅ کې له دواړو لورو سره څو ځلې لیده کاته کړي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وایي چې ناټو ځواکونه په دې شرط له افغانستانه وځي چې طالبان هغه ژمنې پر ځای کړي چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره یې د فبروري د 9 نیټې د سولې په موافقه کې کړي دي. ستولتنبرګ په بروکسل کې وړمه ورځ په افغانستان کې کورونا ناروغي ته هم اندیشنه څرګنده کړه. په افغانستان کې په کورونا ناروغي د اخته کسانو شمیر 203 ته لوړ شوی. په دې ترڅ کې د افغانستان حکومت یو ځل بیا پر طالبانو ژغ کړی دی چې له کورونا سره د مبارزې لپاره دی اور بند ومني. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویاند واخن مینپال ازادي راډیو ته ویل چې هیواد له انساني ناورین سره مخامخ دی او د نړیوالو غوښتنه هم همداده چې جګړه بند شي. تفصیل د فرشته جلال زی پر راپور کې
د افغانستان حکومت لنړیوالو سازمانونو غواړي چې پر وسلوالو طالبانو فشار راولي چې له جګړې لاس واخلي. څورختې ایډلې ټول افغانستان ته د تګ او هلته د کورونا له ویروس سره د مبارزې موقع پیدا کړي. د ارګ مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې افغانان او حکومت غواړي چې طالبان ژر تر ژره جګړه بند کړي، خو د طالبانو لوري دا سینه معلومیږي چې هغوی د جګړې په اړه خپل فکر بدل کړی وي.
بل شکه د کورونا خطر یو جدي خطر دی، ځکه د افغانستان حکومت ټول تمرکز لري وژن کنه روغي سره پر مبارزه باندې متمرکز دی. د ټول افغانانو د نړۍ د ټول معتبرو ادارو غوښتنه هم ده چې طالبان باید د جګړې لاس واخلي اور بند وکړي تر څو د افغانستان حکومت او زموږ د ټیمونو وکولای شي په ټولو سیمو کې د دې وشن کناروغي په وړاندې باندې مبارزه وکړي او خلکو ته خدمات وړاندې کړي. ولې له بده مرغه تر اوسه پورې د طالبانو په اراده کې تغییر نه دی لیدل شوی.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تیرې دوشنبه په ورځ پر افغانستان په خبرو کې پر حکومت او وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې لنړیوالو خیریه سازمانونو او ملګرو ملتونو سره همکاري وکړي او د دې لپاره موقع برابر کړي چې په لری پرتو سیمو کې افغانانو ته بیړنۍ مرستې ورسیږي. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هم په خپل وروستي بیان کې په افغانستان کې له ټولو سیاسي اړخونو او له وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې چې جګړه بند کړي او د افغانانو د وضعیت خرابتیا ته پام وکړي. د دې سازمان د اسیا د چارو مرستیالې مشري پټریشا ګاسمن ویلي چې په افغانستان کې مرستندوی ډلې باید په بیړني ډول د خپل کار ساحه پراخه کړي او کداسي ونسي په دې هیواد کې یو انساني فاجعه پېښېدلای شي. د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد توسیټډ پرس اژانس ته ویلي چې کله هغوی په ترلاس لاندې سیمو کې د کورونا ویروس خپور شي په هغو سیمو کې به جګړه بند کړي. د توسیټډ پرس خبري اژانس پر راپور کې دا هم لیکل شوی چې وسلوالو طالبانو روغتیايي ډلو ته ډاډ ورکړي چې د هغوی په سیمو کې فعالیت کولای شي، خو د افغانستان حکومت دا خبر نه دی تایید کړی. توسیټډ پرس د وسلوالو طالبانو لوري په انګلیسي ژبه ویډیوي پیغام ته هم اشاره کړي چې ادعا پکې شوی چې د وسلوالو طالبانو د روغتیا کمیسون په کندوز کې لا کورونا ویروس سره د مبارزې ډله جوړه کړې چې کور په کور ګرځي او خلکو ته معلومات ورکوي. په ویډیو کې همدارس ویل سی وی چې د قرنټین یو مرکز هم جوړ کړی او هغه خلک به چې له نورو سیمو ورځي د کورونا ویروس لپاره معاینه کوي او ماسکونه به ورويشي. خو د افغانستان حکومت یا کومې نړیوالې به طرف ادارې دا معلومات نه دی تایید کړي.
د افغانستان حکومت طالبانو ته له کورونا سره د مبارزې لپاره د اوربن وړاندیز کړی دی، خو تر دې دمه طالبانو اوربن نه دی منلی. په افغانستان کې له کورونا سره د مبارزې لپاره نړیوال بانک د 100 میلیون ډالر مرستې ژمنه کړې ده. پرون چین له افغانستان سره په دې لړ کې د یو لړ طبي تجهیزاتو مرسته وکړه. ازبکستان هم د ورته مرستې ژمنه کړې ده، خو مزدورکار افغانان او کارګر په قرنټین شویو ځایونو کې او په هغو ځایونو کې چې محدودیتونه وضع شوي دي له ستونزو سره مخامخ شوي دي. له یوې خبرتیا وروسته په دې اړه تفصیل درکوو.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندې دل دی.
د افغانستان ولې شهرونه کابل او هرات ته کورونا لپاره قرنټین شوی دی او په دې دواړو شهرونو کې په زرګونو کسان چې د ورځې به کار کاوه او د ورځې مزد به یې اخیست له کاره لوېدلې دي. په هرات کې تر بل هر ولایت د کورونا ډېرې مثبت پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان حکومت بیا په ځینو شهرونو کې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د خلکو په ګرځېدو را ګرځېدو محدودیتونه لګولې دي. په دې لړ کې د چاریکار، جلال آباد او پل علم شهرونو له خلکو هیله شوې ده چې ډېر ونه ګرځي، خو په دې شهرونو کې د کابل او هرات په څیر بشپړ خلک نه دي قرنټین شوي. قرنټین او محدودیتونو یو شمېر افغانان چې ورځنی کار کوي او ورځنی مزد اخلي له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
معلم رحمت الله ده د دولت امیر اشرف غنی صاحب نه دغه خواهش ده، خیر الله تجارانه نه دغه خواهش ده، خیر الله مونږ سره مرسته وکړي. مونږ د کار د کسب نه یو، توپخانه مالولې د کار نه یو، فقط دا ته بتللو روزانه د ورځې یو سل روپۍ په کارتو کې پیدا کولې، هغه کار نه را باندې ودراو.
صاحب صدا غوښتنه کوو چې په کورو کې وړه لاله لرو د خدای په لحاظ یو کومک د کارګر خلک د کار ولوېدلو. دا د کورونا د مرض د اسیاط
زه د کندهار څخه خبره کوم. دا د کندهار چارواکي چې د دوکانو له تللو د خدای باندې باندې وارو په نظر ما ساره ګټي ما ساده کور ډول
د کورونا ناروغي د مخنیوي د بیړنۍ کمیټې د دارالعلوم شاو مسؤل احسان طاهری وای چې د هغو کسانو د اقتصادي ستونزو لپاره چې هر ورځ کار کوي او پیسې اخلي یا ریړه چلوي غم خوړل شوی دی.
دا په ټول نړۍ کې مشکل شته، اما د افغانستان جواد موز رئیس جمهور و رهبری دولت افغانستان یک تصمیم گرفتند که بعض مسائل مالی را به ولایت ها انتقال دارن، صلاحیت هم برشان دادن.
د کورونا لامل تروسه لډیر ځپل شوی ولایت هرات سره له مرکز کابل څخه 400 میلیون افغانۍ انتقال شوی دی. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي رډو ته وویل چې په پیل کې د دې مرستو لپاره واضح میکانیزم نه و، اوس دا میکانیزم جوړ شوی، مرستې پیل شوې دي او د اړمنو خلکو کورونو ته خوراکي او روغتیايي مواد استول کیږي. شاغلی فرهاد زیاته کړه
مشکل لرو چې په دغه برنامه کې تقریبا یو ډیر زره کسان د مؤسساتو لخه، لږ زره کسان د تاجرانو لخه، او یو شمیر زیات کسان د دولت لخه مرست او انساني کومک ورسره وشي.
په افغانستان کې شاید اګرانه وي چې د مرستو مستحق کسان په اسانۍ وپیژندل شي، ځکه چې د هغو کسانو نمونه په ښاروالیو کې ثبت نه دي چې دوی ریړي چلوي یا کارګران دي، د ورځې چیرته کار کوي او ماښام ته مزد اخلي چې په هغو پیسو خپلې کورنۍ ته خواړه پیري.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.
اساسي رډو په منځني صف د ولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري د کورونا په اړه نوې خبرداري چې د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی یو پریکړلیک تصفیه کړ چې پکې د کورونا ناروغي د مخنیوي لپاره په نړیواله کچه پر همکاریو ټینګار شوی دی. اوس په نړیوالو چاپی خبرونو پانی راوړل او خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته اسمت سروان کتنه کوي.
نیو سټیټسمن خبرونه د انټونی لوید په قلم لیکنه خبره کړې چې سرلیک یې له افغانستان لیک نومې شي. په دې لیکنه کې د سولې په اړه د طالبانو پر اراده شک څرګند شوی دی. د دې برتانیي مجلې د لیکنې لیکوال له یو شمېر طالب قومندانانو سره خبرې کړې چې په وروستیو ورځو کې ځانونه د کابل ولایت شاوخوا ته په دې تمه رسولي چې که په پلازمینه کې د سیاسي اختلافاتو په نتیجه کې وسله واله شخړه پیل شوه، نو دوی به له دې فرصت په استفادې پر کابل حمله وکړي. لیکوال وایي سش کال د نورو کلونو خلاف طالبان د هوا تر تودید وړاندې او د تیرو کلونو په نسبت یوه نیمه میاشت مخکې له پاکستان او د دغه هیواد له سرحدي سیمو د افغانستان لور ته روان شوي څو هلته له خپلو میشتو ځواکونو سره یو ځای شي. د ښاغلي لوید پر اساس په دوحه کې د طالبانو او امریکایانو د موافقې د لاسلیک رنګ لاسم نه و شوی چې طالبانو په دې ډاډ چې نور د امریکایي الوتکو هوایی بریدونه نشته پر موټر سایکلونو، موټرو او نورو وسایلو د کابل لور ته حرکت وکړ. لیکوال وایي د پاکستان پولې ته نږدې د طالبانو یو قومندان ورته ویلي چې د دې له کسانو سره د پاکستاني طالبانو د تحریک سلګونه وسله وال هم یو ځای شوي او دې ته تیاری نیسي چې که په کابل کې کودتا وشوانه له فرصت به ګټه واخلي. د چې ځان قومندان خالد بالا زیاته کړه، موږ خپل کسان او نور جنګیالي د کابل شاوخوا ته د دې لپاره لیږو چې حکومت به په خپل منځ کې په جګړه کې ښکیل شي. د سه شنبه په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتو او اروپایي اتحادیې پخواني سلاکار مایکل سیمپل د ازادي راډیو کندهار او پاڼې ته په مرکه کې وویل د طالبانو اعمال شي چې دوی د اسلامي امارت د جوړولو له هدف تیر شوي نه دي. د همداراز وویل طالبان حاضر ده مل ځان سره داسې محاسبه کوي چې دوی له نورو افغانانو سره خبرو ته اړتیا نه لري. طالبانو د سولې د خبرو لپاره د افغانستان د حکومت مرکچي پلاوی رد کړی، خو که دوی پر جګړه ټینګار وکړي ویره ده چې له یوې خوا کورونا او له بلې خوا جنګ د افغانانو مصیبتونه یو پر دوه کړي. د ملګرو ملتو پر اساس تیر کال تر 10,000 ډیر ملکي افغانان ووژل شول. او د ملګرو ملتو بې پاڼې یو این اور د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي د مرستیالي اندېښنه خبره کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت د دفتر مرستیالي انګریت هایدن امنیت شورا ته ویلي چې سیاسي ناڅرګندتیا د سولې د پروسې ځنډې ده، د تشدد زیاتېده او ورسره یو ځای د کورونا وایروسو چټکې خپرې ده. د افغانستان لپاره چې هڅه کوي د څو لسیزو له جګړو خلاص شي حساس او سخت شرایط را مسته کړی دی. دا خبرې داسې مهال د امنیت شورا 15 غړیو ته وکړه چې د ملګرو ملتو سرمنشي د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړ.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ له خبرداري وروسته وویل چې هیواد هر کار یوازې د خپل ځان د دفاع لپاره کوي. په داسې حال کې چې متحده ایالات او ایران دواړه د کورونا ویروس له وبا سره لاسو ګریوان دي، د دواړو هیوادو ترمنځ ناندرې او بیا زور اخیستی دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د چهارشنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې که ایران یا د ایران متحدان په عراق کې پر امریکایي ځواکونو یا ګټو برید وکړي نو لوی تاوان به وګالي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د دې خبرداري په ځواب کې وویل د دې هیواد هر اقدام یوازې د خپل ځان د دفاع لپاره دی. ولسمشر ترامپ پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی وو متحد ایالات به په هغه صورت کې چې ایران یا یې نیابتي ډلې په عراق کې پر امریکایي ځواکونو یا د امریکا پر ګټو د غلچکیو حملو پلان جوړ کړي نو له دې سره سم به ایران پر اختیار سره لوی تاوان وګالي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون پنجشنبه پر ټویټر د ترامپ په ځواب کې ولیکل دا د ایران دوستان دي او هیڅ هیواد میلیونونه اجیران نه لري. هغه وړاندې لیکلي د امریکا برعکس چې دروغ وایي او غولوله وژل کوي ایران یوازې د خپل ځان دفاع کوي. د ایران او امریکا اړیکې په عراق کې د دواړو هیوادونو د نفوذ د هڅو له کبله سخت کړکیچن شوې دي. تهران په عراق کې ځواکمن متحدان لري خو واشنگټن بیا د عراق له حکومت سره نږدې اړیکې پالي. واشنگټن د تیر 2019 کال په اوږدو کې پر ایران پلو وسلوالو تور ولګاو چې په عراق کې د نړیوال ائتلاف پر پوځي اډو او بهرنیو سفارتونو او په تیر د امریکا پر ډیپلوماټیکو ماموریتونو حمله کوي. د ایران او امریکا ترمنځ ناندریو یو ځل بیا او په داسې حال کې زور اخیستی چې دواړه هیوادونه د کورونا وایروس د مخنیوي هڅې کوي. ایران چې د امریکا د بندیزونو له کبله له سخت کړکیچ سره مخامخ دی په دې هیواد کې د کورونا وایروس د خپرېدو له پایله په وار وار له متحدو ایالاتو غوښتي دي چې دا بندیزونه لغوه کړي. که څه هم دارو درمل او طبي تجهیزات د امریکا له بندیزونو څخه معاف دي خو د ایران د اړتیا وړ شیان اکثرا له پیرلو سره سم مستردیږي ځکه بانکونه له دې ویرې چې امریکا به بندیزونه پرې ولګوي اکثرا د ایران مالي معاملې نه مني. ایران د کورونا وایروس د سرایت له کبله د ډیرو زیانمنو هیوادونو له ډلې دی. د روغتیا د نړیوال سازمان د ارقامو له مخې چې شیبه په شیبه بدلیږي په ایران کې تر تیرې شپې پورې په کورونا وایروس د اخته کسانو ټوله شمیره له 500 زرو واوخته. د ایران د روغتیا وزارت ویان پرون د اپریل په 2 نیټه د دې ناروغۍ له کبله د نورو 134 کسانو د مړینې خبر ورکړ. له دې سره په ایران کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شمیره 3,116 ته لوړه شوه.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وړاندې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسېدلې اسمي سنل ولو خووس خوست ته مخه کوو. په خوست کې سوداګر او پانګوال له افغان حکومت غواړي چې دوی ته دې په دې ولایت کې د پانګونې لپاره فرصتونه برابر کړي. دوی وایي د خصوصي سکتور په پانګونې سره به ګڼو خلکو ته دایمي کار پیدا شي او له دې سره به ملي اقتصاد ته هم ګټه ورسي. سوداګر او پانګوالو دغه څرګندونې د پنشن بیپورز ناوخته په لومړي ځل خوست کې د وړو تولید د یوې نوې فابریکې د پرانیستلو پر مهال وکړي. نجبولالو خیر له خوسته راپور لري.
د اوړو د تولید د یوې فابریکې د پرانیست په څنډه کې چې په خوست کې فعالیت پیل کړ، سوداګرو او پانګوالو ازادۍ راډیو ته وویل کچیرې دوی ته په دې ولایت کې د پانګونې فرصتونه برابر شي، باور لري چې ډیر کسان به په بیلابیلو برخو کې پانګونې ته تیاری وښیي. ملي سوداګر حاجی شاباز خان ګربز وایي
دولت کوشش وکړي چې تجار وسطي ان شاء الله چې میزو او وارداتي منده په صدراتي ووري ملکه څنګه چې مخکې مش په زراعت کې مخکې وي ټول دنیا نه دور ته په صنعت کې ان شاء الله چې مش ډېر پرمختګ وکړي او میرو خارج ته مولي نه ورکوي.
د خوست د صنایع او سوداګرۍ خونو مشر نواب امیرزای موي د خصوصي سکتور د پنګونې په ډېر دو سره به د تولید کې جلوړه او خلکو ته به کاري فرصتونه ډېر شي.
دولت هم باید په دې برخه کې پنګوالو ته چې دوی عملا سرمایه‌ګذاري کوي باید ځمکه ورکړي ترڅو چې دلته زموږ او تاسو تولید پراختیا پیدا کی په وارداتي بیلانس او صادراتي بیلانس کې تغییر راشي چې موږ صادرات لوړ شي افغانستان به ورورو په خو دریږي.
د مسؤلینو په وینا د بدلون په نوم د اوړو نوې پرانستل شوې فابریکه د 10 میلیون افغانۍ په ابتدایي پانګونه جوړه شوې چې په اوس وخت کې هر ورځ د 14 ټنه اوړو د تولید ظرفیت لري چې وروسته به ظرفیت د ورځې 40 ټنو ته لوړ شي. په دې فابریکه کې چې خواوشا 50 تنه کار کوي غنم د ځایي بزګرانو څخه په مناسبه بیه را نیول کیږي او وروسته په ستاندرد وزن او کیفیت خار ترځ کیږي. د یاد فابریکې یو مسؤل محمد عزیز محسن په خپلو خبرو کې له نورو پانګوالو او مغوختل چې خپل هیواد کې پانګونه وکړي.
موږ ټول پانګوالو ته پیغام دی چې خپل پیسې په خپل ملک کې فابریکې جوړ کړي لکه اوس موږ ګورو په بازار کې کنا څومره د بیان دی بهر نه راځي کنا کدا موږ خپل دلته د ملکی جوړ کو د ملک خلک د خلکو لپاره کار پیدا شي او بل دغه کنا دغه پیسې چې د مون به هات ازي هغه به ترزي
بلدوري ته د خوش چارواکي تیاری څرګندوي چې په دې ولایت کې به سوداګر او پانګوالو ته د پانګونې لپاره لازم فرصتونه برابر کړي. خوست والی محمد حلیم فدایی وایي
دغه سي ډول فابریکو ولو کا کوچنی هم وی خلکو ته په کار مندنه عوامدارنګه دي اقتصاد پر روش کې ډیر زیات اړین او ډیر مهم دي. ټولو پانګوالو سوداګرو هغه کپ داخل کې دي او کپ بیرون کې دي غشتنه ده چې هغه دی راځي او په خوست کې دي پانګونه وکړي موږ به هر ډول شرایط هغه ته آماده.
د خوست چارواکي زیاتوي په دې ولایت کې د صنعتي پارک ستونزه هواره شوي او ډیر ژر به په دې کې هغه پانګوالو ته ځمکه وویشل شي چې دوی سره خپل تولیدي پلانونه شریک کړي. دوی وایي له دې سربیره د افغان ولسمشر د لارښوونې سره سم د خوست په نورو مناسبو ځایونو کې هم د صنعتي پارکونو د جوړولو پلان موجود دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
حافظ جانان امیری د تخار له اشکمش کول وسوالي څخه پر راستولې سمس کلی کلی دي ک طالبان د کورونا وایروس په خاطر اوربند وکړي دا به د افغانانو لپاره شزيري وي. حقیار له کندهار لیکلي افغانستان اسلامي ټولنه د دلته کورونا ډیر تاثیر نه کوي. هلال پکتیکا تقریبا ورته سمستر لیشل دی. هلال صاحب او حقیار صاحب تر اوسه داسې ناروغي په دنیا کې نشته چې د یو دین خلک نیسي د بل نه نیسي. دغه اوس تقریبا په ټولو اسلامي هیوادونو کې کورونا خپره شوې ده. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي له ټولو هیوادوالو غواړم چې د عامر روغتیا وزارت لارښوونې د کورونا له خاطره عملي کړي. خان محمد اسلامیار لنادلی څخه وړاندیز کړی دی چې د کورونا ناروغي د ناروغانو د درملنې لپاره د مکتبونه او پوهنتونونه اختصاص شي. دغه وړاندیز د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی هم کړی دی چې په عاجل صورت کې به دا کار کوي. خالد اتل یوې بلې موضوع ته اشاره کړې دی چې په طالبانو باید باور ونشي. او محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلی دی طالبان سولې ته چمتو نه دي، جګړو ته ادامه ورکوي. او یو شمیر نور اوریدونکو هم د کورونا په برخه کې لکه عبدالرحمن لیکلي دي چې باید افغانان نظافت مراعات کړي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. په افغانستان کې د کورونا ناروغي د ناروغانو شمیر 233 ته لوړ شو. نړیوال بانک ژمنه کړې ده چې د کورونا ناروغي د مخنیوي لپاره به افغانستان سره $100 میلیون مرسته وکړي. ارګوای چې ولسمشر اشرف غنی پرون ماښام د پاکستان د پوز للوی درسي سره په ټلیفوني خبرو کې له طالبانو سره د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړې. د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی یو پریکړه لیک پرون تصویب کړ چې پکې د کورونا ناروغي د مخنیوي لپاره په نړیواله کچه د همکاریو غوښتنه شوې ده. په نړۍ کې په کووید-19 یا کورونا ویروس اخته کسانو شمیر تیر شپه تر 1 میلیون لوړ شو. د ناټو د غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو د پنجشنبې په ورځ د دې تړون له جګپوړي پوځي افسر څخه وغوښتل چې د کورونا ویروس پر ضد مبارزه کې له دوی سره مرسته وکړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ له خبرداري وروسته وویل چې هیواد هر کار یوازې د خپل ځان د دفاع لپاره کوي. ټرمپ د چهارشنبې په ورځ خبرداری ورکړی و که تهران یا نیابتي ډلې په عراق کې پر امریکایي ځواکونو د امریکا پر ګټو د غلچکیو حملو پلان جوړ کړي نو لوی تاوان به وګالي. د ساجر ډو په روانه خبرونه کې وړاندې د شزو پروګرام نیمه نړۍ لرو او همدارس د کور کلی پروګرام وړاندې کوو. خو اوس د کورونا په اړه یو مطلب، لکه څنګه چې مو په لنډو خبرونو کې هم واورېدل، نړیوال بانک په افغانستان کې د کورونا ناروغي د خپرېدو د مخنیوي لپاره له افغانستان سره د $100 میلیون مرستې ژمنه کړې ده. ازبکستان هم ویلي دي چې له افغانستان سره به د کورونا ناروغي د مخنیوي په برخه کې د طبي تجهیزاتو مرسته وکړي. پرون چین یو لړ طبي تجهیزات افغانستان ته وسپارل. خو د افغانستان پولوی ښار په پلازمینه کابل کې ځینې د اندېښنې لري چې په کورونا د اخته کسانو شمیر زیات دی. په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت وایي د تشخیص مرکزونه مخ په زیاتېدو دي او په ورځ کې به د 2000 مشکوکو پیښو د ثبتولو ظرفیت ولري. خان محمد سین له کابل راپور لري.
کابل ښار چې شاوخوا 15 میلیونه نفوس لري، د کرونا وایروس د تشخیص د دوو مرکزونو په لرلو سره په دې ورځو کې خو وضعیت نه لري. د کابل د ولایتي شورا یو غړي سید عبدالرحمن آزادی رادیو ته وویل
کچېرته د تشخیصي مرکز ولایت کابل کې د نړیری نشي خلک ډېر لوی مشکل او لوی فاجعې سره مخامخ شي. حکومت د کابل د په څلور زینو تقسیم کې یو خپل مرکزي د خپل د ناحیو لپاره د جوړ کې د تشخیصي مرکز کچېرته داسې ونیسي خلک ډېر لوی مشکل سره مخامخ شي.
د کابل د ولایتي شورا د دغه غړي په خبره د سیمایزو خلکو نه همکاري، د عامه پوهاوي نشتوالی او د روغتي تشخیص د مرکزونو او روغتونونو کمواله هغه لاملونه دي چې خلکو ته د دغه ناروغۍ له کرش میرو څخه لږې اعلان شي. له نورو ولایتونو نه هم د مشکوکو پیښو نمونې کابل ته لیږل کیږي. روغتیا وزارت ویان وحید معیار وایي
ان شاء الله در روانه اونۍ تر پای پورې به د مشکوکو پیښو د ثبت لپاره زموږ ظرفیت له 600 تر 800 پورې لوړ سي او تصمیم دا ده چې په دې برخه کې د ثبت ظرفیت په ورځ کې تر 2000 پورې ورسوو.
په ورته وخت کې له چین نه روغتیایي وسایل چې د مصنوعي ساخستو دستګاوي له کرونا وایروس نه د ساتنې لباسونه او ماسکونه پکې شامل دي کابل ته راورسېدل. په افغانستان کې د چین سفیر وانګ یو افغان چارواکو ته دغه وسایلو د سپارلو پر مهال وویل
په افغانستان کې له دغه وایروس سره مبارزه ګډو هڅو ته اړتیا لري. هیڅ اړخ په یوازې ځان نسی کولای چې د دغه وایروس په مخنیوي کې بریالي سي. زموږ هیله دا ده چې د افغانستان سیاسیون د دغه وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ګډ کار وکړي.
په ورته وخت کې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د دغه وسایلو د ترلاسه کولو پر مهال ځینو ولایتونو ته له 100 میلیونو نه تر 1500 میلیونو افغانیو پورې د لیږلو خبره وکړه. د ده په خبره ازبکستان هم ویلي چې افغانستان ته روغتیایي وسایل لیږي. د د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د دغه وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د تدابیرو خبرې کوي او د عام روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې که خلک د دغه وزارت سپارښتنې په پام کې ونه نیسي، کرونا وایروس به لا خپور او هیواد به په راتلونکي کې ښې ورځې ونه لري.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کرونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري د کرونا په ارتباط د ورلد او میټر د ویب سایټ له مخې دغه شیبه په نړۍ کې تر 1,00,000 زیات کسان په کرونا اخته دي، تر 1,000,000 زیات کسان په کرونا اخته دي، 35,214 تنه دغه ناروغي تر اوسه پورې وژلي دي او 212,991 کسان د کرونا په ناروغي اخته وو او دوی رهیدلي دي او جوړ شوي دي. د دغه ویب سایټ له مخې تر ټولو زیات کسان د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کرونا اخته دي چې شمیر یې 215,144 ته رسیږي او تر هغه وروسته 115,222 تنه په ایټالیا کې په کرونا اخته دي. وړاندې د کور کلی پروګرام لرو، مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو د ښځو پروګرام نیمه نړۍ.
د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسعود نیازی.
د نیمې نړۍ د نوریدونکو سلامونه مې ومنه. په نننۍ خبرونه کې په دې خبرې کې و چې ولې خځې ورسته لواده کار او زده کړو ته دوام نه ورکوي، خپل خځې ترې لاس اخلي یا که کورنۍ یو مسؤلیتونه سبب کیږي چې لواده ورسته کار او زده کړو ته ادامه نه ورکوي. په دې خبرونه کې به د خځو تجربه او شکایتونه، د عامو خلکو نظرونه او د پوهنتون د یوې استاد خبرې هم واوري. هیله ده تر پایه مې ملتیا وکړي. قدرمنو اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې ډیر وخت لیدل شوی چې کلنجونی واده کوي او زده کړې نیمګړی پاتې کیږي. له واده وروسته کم شمیر خپل زده کړو ته دوام ورکوي او اکثره یې د میړه د کورنۍ لخوا په دې خاطر له زده کړو محروميږي چې د کور ماشومانو مسؤلیتونه ورلغاړي کیږي. د کار په برخه کې هم افغان میرمنې لورته ستونزو سره مخ وي. دوی له 12 کال خوانځي او 4 کال په هنتون لوستلو وروسته ځکه په کور کې نه ول کیږي چې په ځینو کورنۍ کې له کور بهر د خځو کار آر ګڼل کیږي. ځینې کورنۍ دا ذهنیت هم لري چې خځه واده شو نور د قرار په کور کې نه، میړه یو مړی ډوډۍ ورته پیدا کوي، نو خځه ته اړتیا نشته چې استکړی یا کار وکړي. د کابل په یو خزینه پارک کې د وی خځه غمجنې چیرې ته متوجه شوم چې لغ خپل کورنۍ سره د سیل لپاره راغلی و، خو ناره مخکاری ده. کله چې ورغلم او خبرې مې ورسره وکړې، ویلې هلی درلوده چې کله خوانځي خلاص کړي شرایط یا قبلګي څنګه ولولي، خو له واده وروسته هیڅ کله د هلی ته ونه رسیده.
نامزدی مدوري مې 2000 خلاص کړي،
له نامزدی مخکې مې خوانځي خلاص کړ او تصمیم مې درلود چې پانتون هم ولولم. کله چې واده شوم اوس مې خسرګنۍ اجازه نه راکوي، وایي هیڅ لازم نه ده چې له واده وروسته درس ووایي. د ښځې لپاره بهترین پوهنتون د هغې کور دی. له ماشومتوبه مې هیله وه چې شرعیات یا قابلګي ولولم او افغان میرمنو ته خدمت وکړم، خو دا هیله مې پوره نه شوه. ټوله کورنۍ مې راسره مخالفت کوي، مخصوصا خواښې، خسر او د لیورونو ښځې مې.
خسرم خوشیم زیات، اما زنانې ورم بسیار مخالف هستن.
دا ستونزه یوازې د نجونو زده کړو پورې محدوده نه ده، بلکې هغه میرمنې چې لوړې زده کړې کړي خو بیا هم کله چې واده شي د خسرګنۍ لخوا کار ته نه پرېښودل کیږي او داسې فکر کیږي ښځه چې ودیږي باید په کور کېني، یا خپله ښځې هم داسې فکر کوي چې مسؤلیتونه یې ډېر شوي او نور نو نشي کولای کار وکړي. د یو دوه همداسې میرمنو خبرې به واورو.
زه د کور میرمن یم، لوړې زده کړې مې کړي، 40 کاله کېږي واده شوی یم، خو میړه مې هیڅ کله له کوره بهر د کار کولو اجازه نه راکوي. 40 کاله مې هسې وخت ضایع شو. زما ملګري اوس ډیرو لوړو پوستونو ته رسیدلي او زه یوازې د کور میرمن شوم. زموږ په ټولنه کې چې میرمن واده شي بیا نو په قفس کې بندي وي او ورته وایي ته د کور میرمن اوسه او اولاد داری کوه. زما په نظر دا کار ډیر غیر عادلانه دی.
غیر عادلانه است. تلفیز برای خانم
نامزاد سوما بیا نو پوهنتون کې وم امی ام کورنۍ مې نه غوښتل چې زه دام ورکم او څه واده سوم نو خپله مې نه غوښتل ماشومان مې سو کورنۍ مشکلات سو نو پوهنتون رانه پاتې سو اوس زه ډېره پښیمانه یم چې کاشکې مې ویلی وای اوس په چیرې استاذ وم یا به یو بل کاروبار به مې کو.
نیمه نړۍ د افغاني ښځې د ژوند رښتینی انځور.
افغانی ټولنه کې خلک په دې باور دي چې له واده وروسته ښځې یوازې د کور کارونو او اولادونو روزنې ته موظف دي او همدومره چې لیک لوست وکولای شي لویه خبره ده او لازمه نه ده چې له واده وروسته هم د کار او تحصیل په لټه کې وي. د خبرونې په دې برخه کې به د موضوع په اړه د ځینو هیوادوالو نظرونه هم واورو چې دوی له واده وروسته د ښځو د کار او زده کړو په اړه څه وایي.
نوم یې صفی الله او د ترخیل اوسیدونکی یم. که چیرې واده وکړي پس هغه نه مشکلات دي ده چې دا بیرون وځي خپل درس ته ادامه ورکوي دلته کور کې بیرته مشکلات دي ماشومان دي نو فشار زخت زیات بې راځي نو کوی شي چې درس ونه وایي نو هم خپل تر کومې اندازې پورې ویلی ده تر همغه اندازې پورې دې ته کافي ده نو دغه وخت کې څه ضرورت ضرور چې وایي ځان چې په ضرور شي چې نه د زوی شي نه د لور شي نو چې ځان باندې فشار راځي نو بیا اعلام دغه وکړي چې یو ماشوم دی راغټ کې او خدمتګار د جامې شي.
زمانم شایما د زغوان چې زمالو چې یعنی مکتب وایل د باید کار وکي دولسمه فارغ شوای ده د سلور کار قابلیت وایل ده نه اوس بیکار په کور کې ناسي ولی نه پریدي د خواخې له خاط فامیل نه پریدي چې دا درس وایي مثلا پښتفت وکي وای کور کې کینی څوک چې درس وایي باید تمن کار وکي زما په نظر دا چې خپل مشکل حل کی باید درس وایل ده باید چیرته شفاخانه کې کار وکي.
خود دغه میرمنو په مقابل کې داسې خزي او کورنۍ همشته چې واده شي او منو ته د زده کړو زمينه برابروي او غواړي ښه راتلونکي ولري. د لغمان اوسیدونکو مرسل چې څلور کاله کېږي واده یې کړی او یو ماشوم لري وایي کله چې واده شو زده کړې نیمګړې پاتې شوې خو اوس غواړي زده کړې وکړي.
څلور کاله مې د واده کېږي شپږ کاله په خبر کې درس وایلی ده اوس مې واده کړی او زوی مې د څلور کلن اوس غواړم چې بیا له سره زده کړې ته دوام ورکړم خو کورنۍ مشکلات لرم غواړم چې آینده کې چاته یعنی محتاج ونه اوسم غواړم چې زده کړه وکړم په آینده کې یو ښه ښوونکی شم. که څوک غواړي چې درس ووایي په ده نه ده چې واده یې کړی ده ماشوم لري درس نشي ویلی که هغه درس ووایي په هر رقم درس خپل ویلی شي. زما یو زوی ده اوس مې پیلن کوداکستان کې شامل کړی ده او زه غواړم چې خپل درس ووایم همداسې ټول خویندې کولی شي چې واده مو کوي که یو ماشوم لري که دوه ولري کوداکستان ته ویسي خپل د خپل درس ته دوام ورکړي. نو ځان ته تقسیم اوقات جوړ کړي هر وخت د خپل باید تقسیم اوقات جوړ کړي چې د خپل کار وکړي.
د دایکوندی اوسیدونکو 25 کلنه جهانتاب احمدی په واړه عمر کې واده شو او زکړې نیمګړې پاتې شوې خو له واده وروسته جهانتاب خپل همت ونه پایله. له دریو ماشومان سره سره د میړه په مرسته زکړو ته ادامه ورکړه. جهانتاب اوس غواړي لوړې زکړې هم وکړي. نوموړی هغه وخت په ټولنیزو رسنیو کې مشهور شو چې خپل شپږ میاشتنی ماشومې په غېږ کې د کانکور په صحنه کې ناسته وه او له ډېرو مثبتو غبرګونونو سره هم مخ شوه.
خو اول می بود کې شوق او علاقه زیات به درس خواندن داشتم کې
درس ویلو سره ډیر مینه لرم. کله چې واده شوم درس می نیمګړی پاتې شو. اولادداری د کورنۍ مسولیت او کمزور اقتصاد د دې باعث شو چې زده کړو ته مې ادامه ورنه کړه. اوس مې له څو کلونو وروسته یو ځلې بیا د کورنۍ په مرسته همت وکړ او درس می پیل کړ او د کانکور له لارې پوهنتون ته کامیابه شوم. زما په نظر په افغانستان کې باید د ښځو زده کړو ته ډېره زمینه برابره شي، مخصوصا زموږ ولایت چې ښځې په کې ډېرې ستونزې لري. زه غواړم د زده کړو له لارې د خپل ولایت میرمنو ته کار وکړم او خپل هیواد ودان کړم.
ما می خواهیم که باید امی خول منطقه خود آباد بسازیم.
تاسو د نیمه نړۍ خبرونه له آزادی رادیو څخه اورئ.
ترنو اوریدونکو، ځینې میرمنې بیا له واده وروسته هم خپل زده کړو ته ادامه ورکوي او توانېدلې چې د کورنۍ او اولادونو له مسؤلیتونو سره سره خپل شخصیت جوړ کړي. دا چې خپل میرمنې څنګه کولای شي له واده وروسته خپل زده کړو ته ادامه ورکړي او څنګه کولای شي د زده کړو تر څنګ هم د کور کارونو تنظیم او هم خپل اولادونو ته ورسیږي، په همدې اړه مې د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د انګلیسي څانګې له استادې پوهنمل زیتون بهرام سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته را بولم.
استاد کله د خپل ژوند پاړه راته وای چې تاسو زده کړې مو څنګه به کله چې مو واده نه وکړای زده کړې مو پورا وچ واده مو کا ورسته لو واده مو زده کړې بشپړ کړې څنګه په دې اړه لګرا ته
ما کله چې واده وکړ هغه کې ز دوام کال دې پانتون مسله و ما د طالبانو وخت و په هغه وخت کې ز تقریبا 15 کال سره تاسو به په کور کې و ما نو ز تقریبا 4 کال د طالبانو ز کوزنه سوم بیا نو یو کال وروسته ما کله چې واده وکړ تصادف هغه وخت کې بیا طالبان لاړل او پانتون بیرته لسره شروع سو نو 2 کال نور مل واده وروسته تحصیل کړای دا او هم وروسته لغنه کابل پانتون استاد سوم او وروسته لغمه بیا خپل ماستری هم ویلې نو په دې دوره کې ما تقریبا ماستری ته څو رسیدم ما درې ماشومان هم درلودل او په یو لویه کورنۍ کې ومه چې کارونه بالکل ډېر
وو استاد که په دې اړه لږ راته ووایه چې څنګه مو تنظیمول دغه کارونه مو تاسو ویلې چې پانتون مو لوسته ماشومان مو لرل د کور مسؤلیتونه هم در لغاړې وو آیا ستونزمنه نه وه درته کله مو داسې نه وویلې چې نه نشم کولای زه یا د کورنۍ لخوا درته ویل شوي وو چې ستا مسؤلیتونه اوس ډېر شول باید ونه کوې داسې
څرنګه تاسو پوهېږئ ستونزمن خو خامخا وه ستونزې مې ډېرې درلودلې ځکه چې ټول فشار باید ما په ځان منلی وای په ځان به فشار راوړې ولې ښه پلان به ځان ته جوړې په دغه وخت کې به دا کار کوم په دې وخت کې به دا کار کوم داسې به کوم نو ستونزمنه وه ډېره ولې هېڅکله مې ونه ویل چې نه سم کولای
استاد په افغانستان کې ډېرو کورنیو کې داسې دود کله چې ونجلۍ واده وکړي د کور مسؤلیتونه ورلغړ شي بیا په ځانګړې توګه ماشومان پیدا کړي ډېره محدودېږي هغه کور جنجالونو کې مصروفه نه غواړي چې زده کړې نیمګړې پاتې دوی ادامه نه ورکوي ستاسو په نظر دغه ډول میرمنې خپل څه کولای شي چې هم د کور کارونه تنظیم کړي هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړي
هغه که یو پلان ځان ته جوړ کړي امکان لري دا اوس هم زه هم وظیفې لرم دوه درې وظیفې لرم او هم کور کې ځنه کوم کارګر لرم نه کوم بل څوک ماته کار کوي کار مې پوره ځ خپل کوم یعنی خپل سړی وغوړي کولای شي اما کار خپل سهار وخته ماخام دغه وخت خپل کارونه تنظیم کې ان شاء الله حتما کیږي ولې نه کیږي کورنۍ ډیر رول لري پکې دوی کولای سي اول خو زه ټول کورنۍ ته دما پیغام داده چې دا هر کله چې دوی خپل انګور راولي دا انګور ته د خپل لور پسترګو ګوري دا خپل لور ته تحصیل تاسو غواړي لور ته څه غواړي انګور ته یو غواړي هغه تاسو د مسیانو مور کیږي هغه ښه تربیه ورته ورکولای سي ماشومان ته کورنۍ ښه رول پکې درلودای سي حداقل کله ماشومان د ورته ستي یا د ماشوم توقعونه تر کې خیر ته یو څوک له صبر وکي او سلا دیو کی ماشوم دنه راوړي کایره مور لګ دې لکه خپل لور سره چې ساتي ول ډیر غټه لا سره ورنه سړی درلودلې سي او د خزه دونه ځان به ضعیف احساس نکي زینه سم کوله دوه کال درې کال یا څلور کال سختي راځي په سړی ول ټول عمر برته ټول خوشحالي قدر دې امغه کورنۍ کې برته پورته کی باور وکي دې غنګور څه څونه تحصیل پورته کور کې قدر هغونه یې کور کې خزه کولای سي هر انسان کولای سي خو کله سړی خپل به جرأت وکي
مننه استاد
میله کوم تاسو نوم ډیره مننه
درنو اوریدونکو په حدیث شریف کې راغلی چې له زنګونه تر ګوره زده کړې وکړې نو د زده کړو لپاره هیڅ وخت نه وخت نه دی میرمنې کولای شي د منظم پلان په درلودلو سره له واده وروسته هم خپل زده کړو ته دوام ورکړي کورنۍ ته هم خای چې له میرمنو سره د زده کړو په برخه کې هر راز همکاري وکړي چې لوستې شي او دا لوستې مور بیا وکولای شي سم اولادونه ټولنې ته وړاندې کړي د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره و نور نو تاسو ټول په لویو بخون کې الله سپارم خوشاله اوسئ
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شي ازادي رادیو ټکی کام
کور کلای
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی یوې بلې خبرونې ته هر کله کوم. آیا کله مو د چا څخه تقلید کړی؟ ولې ځینې خلک چې تقلید ترې وشي خفه کیږي، او کوم تقلید باید وشي او کوم ونه شي؟ د دې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور تر څنګ د کورني مسایلو د کارپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه وږمه جبار خیل یې درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوږ شئ چې مریم توخی یې راوروي.
در من دوستانو، تقلید دی او چا د عمل زده کول او کټمټ بیرته هغه عمل اجرا کولو ته تقلید ویل کیږي. تقلید دوه ډوله دی، یو مثبت بل منفی. مثبت تقلید دی ته ویل کیږي چې څوک له بل چا څخه د هغوی ګټور او ارزښتناک کارونو تقلید وکړي. مثلا نن ورځ موږ وینو چې غرب په ساینس او ټکنالوژي کې مخکې دی. که موږ د هغوی ساینس او ټکنالوژي راواخلو یا په طبي مسایلو کې ورڅخه تقلید وکړو، دی ته مثبت تقلید ویل کیږي او دا د تایید وړ هم ده. منفی تقلید بیا دې ته ویل کیږي چې څوک له بل چا څخه د هغوی عمل فرهنګ بیل دی چې په هغه کې کومه ګټه وویني راواخلي، چې دا تقلید بیا د ګټو پر ځای تاوانونه هم له ځان سره درلودلی شي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ولی وایي چې ټولنه په تقلید ولاړه ده او دوی هم په ډیرو موضوعاتو کې تقلید کوي.
تقلید په حق باندې دومره درته باید ووایم چې ټوله ټولنه یا ټوله جامعه په تقلید باندې ولاړه ده. یار هر هغه څه منګا لیدلې یم زده کړې یم لاسته راولې دي، دا معاویه اتیا فیصد له نور نه لیدلې دي. هماغې نه منګا هغه څه چې خوښ شوي دي، هغه تقلید چې موږ په نورو کې مثبت تقلید البته درته خیمه، موږ چې کوم تقلید چې په نورو کې خوښ کړی دا هماغه ځان ته اختیار کړی ده، په ځان مو تطبیق کړی، په کور کې مو تطبیق کړی، نورو ته مو هم لارښوونه کړې ده. په دې حق باندې مثلا جامع د ځان جوړونه، د کور عیارول، دا ټول هغه څه دي چې تقلید کې راځي او موږ لنورنا ذکری دی. سم په کلی کوسی کو کورنۍ بچان ټولم په کلی کې وسیږي، تنه حاضر په خار کې وسیږم. کابل کې زه چې شاوې نماز چې شاو خوخ میشي هغه لم زده کما، هغه ورما په کور کې هغه سي تطبیقوم، په ځان باندې تطبیقوم، په بچانو تطبیقوم، په کور کې لارښوونه کوم. تقلید مو کړی دا او د تقلید نه موږ ډیر څه لاسته وړي دي.
ځینې وخت منفی تقلید په ټولنه او کورنۍ کې ستونزې هم جوړوي. د کونړ ولایت اوسیدونکو شاپور وایي چې داسې کسان هم په ټولنه کې شته چې هر هغه څه چې ویني تقلیدوي، په دې نه پوهیږي چې دا له ټولنې او فرهنګ سره سمون لري که نه. نوموړی د خپلو سترګو لیدلی حال داسې راته بیانوي.
ډیری خو موږ ګورو چې زموږ په ټولنه کې د ډرامې خصوصا د هندستان او د نورو مملکتونو دا ډیر یو بد اغیز زموږ په ټولنه باندې لري. سترګو حال دی کنه، په یو کورنۍ کې یو زوم راغلی وو، نو هغې ته هغې د ډرامې نه تقلید کړی وو او په شیدو کې ورته موږ او تاسو خبره اچو چې کله یو زوم راځي کور ته، نو هغې کې مرشکې اچولې چې تر نن ورځې پورې د هغې کورنۍ حالات چې دي هغه یو بل سره جنجالونه رامنځته کړي. زوم په ما غورس خفه شو چې زه تاسو ته راغلی وم، نو تاسو ما سره داسې یو عمل وکړو، نو هغه نه تر اوسه پورې د هغې کورنۍ حالات چې دي هغه خراب دي. نو موږ باید د داسې کارونو څخه چې هغه زموږ ټولنې ته ضرر رسوي، زموږ کورنۍ ته ضرر رسوي، باید مخنیوی وکړو.
بلخوا د لغمان ولایت اوسیدونکی طارق ملکزی بیا وایي چې د نورو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې خلک ډیر منفي تقلید کوي. علتونه یې نوموړی داسې بیانوي.
تقلید وجه دا ده چې مثال که موږ والو چې په افغانستان کې اوس فعلا جنگ روان ده، زموږ ځوانان او ټوله طبقه د سپینګیری ځوانان او پیغلې او ښځې نشي کوی چې زده کړه وکړي. وروسته پاته ټولنه ده، ځکه په همدې اساس موږ خپل علمیت څخه استفاده نشو کوی او آینده نسل مو یا اوسني ځوانان مو پخوا له زده کړو نه برخمن شوي نه دي. په دغه اساس دوی هم ریسرچ نشي کوی چې خپل مطلب خود کفا وسي او خپل زده کړه وکړي او د زده کړې تر څنګ خپل ایدیالوژي مخکې لاړ سي. په دغه اساس موږ چې دا له علم څخه وروسته پاتې یو، نو د تقلید مخه مو یا د تقلید برخه مو ډیره زیاته ده. په دغه اساس افغانستان خلک تقلید زیات کوي، ګوري چې نړیوال څه کوي، په هغه اساس مخکې ځي.
بشیر احمدزی بیا هغه څوک دی چې ډیر تقلید نه کوي او وایي چې هر څوک باید کوښښ وکړي چې اول تقلید ونه کړي، بیا که تقلید هم کوي نو باید د ښه کارونو تقلید وکړي.
خپل چانه تقلید نه کوم، ځکه چې هر سړی باید ځان یو خپل شخصیت وسی، یو خپل کرکټر ولري. هر سړی باید خپل کرکټر استفاده وکړي او خپل کرکټر استعمال کړي، خپل بل چانه باید څوک تقلید نه کوي. مثبت خدا خو نه منفي، مثبت تقلید کده سوکی وکي یعنی مثبت خدس یعنی د کپلار ک کار کړي یا ورور ک کار کوي دایم باید هغه کار وکي خلکو ته یو یو ځان وخیس یعنی دا ښه کار دسې زه دا کوم نه منفي خو مثلا په بازار کې روان یو څوک یو یو کار کوي منفي کار کوي نو دا لازم نه ده چې ته بل چېرته منفي کار وکړي.
د پکتیا ولایت اوسیدونکی ساحل وایي تقلید ښه دی خو تقلید کوونکی باید په دې پوه شي چې کوم کارونه باید تقلید کړي او کوم تقلید نه کړي. نوموړی په دې اړه داسې غږېدلی دی.
ولی تقلید خو حتمي ده چې انسان په یو ټولنه کې اوسیږي تقلید کړي خو بیا انسان باید فکر وکړي چې څه ډول تقلید وکړي هغه چې د ده لپاره ښه وي د ټولنې د کلتور عنعنات سره سمون نه خوري په ټکر کې نه وي نو هماغه تقلید کول سم کار دی. داسې تقلید خو مو ډېر خلک دي څوک یو رقم ته کرکټر لري څوک بل رقم کرکټر لري خو د خلکو په کرکټر مې ځان نه ده جوړ کړی څه رقم ته مې چې خپل کرکټر دی په هماغه سیستم خبرې کمه وه نه تقلید نه دی نو دا باید موږ داسې کار وکړو چې خپل یو څه ولرو یا د نورو خلکو هغه وسنجول شي چې یعنی کوم خارخ لري کوم یو موثر تمامیږي هماغه تقلید باید هم خپل لاره واچوو هم د نورو خلکو هغه مثبت هغه د هغو نه استفاده وکړو کوشش وکړي چې سړی خپله یعنی ابتکار وکړي یو داسې هغه وکړي چې نورو تقلید شي نورو تقلید وړ وګرځي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلې کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ.
قدر منو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو زمنګ همکاري مریم توخی د کورنی مسایلو کارپو او د یو خصوصي پانتون استاد همت خان سره مرکه کړی چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
مننه کوم استاد چې موږ ته مو وخت راکړه. په پیل کې به لومړی پوښتنه داسې مطرح کړو چې تقلید څه ته وایي؟
تقلید اصلا رفتار ته ویل کیږي، یعنی د یو شخص رفتار چې هغه نه یو بل څوک مشاهده کوي او هغه په عمل کې بیرته اجرا کوي. مثلا زه یو څوک ګورم چې دی په ټولنه کې مثلا یو مور ده، هغه ماشوم چې کله هغه ته ګوري د هغه ټول رفتار د هغه کردار مشاهده کوي او بل اخره بیرته په عمل کې اجرا کوي، نو دې ته په ساده کلمه کې دې ته تقلید ویل کیږي.
ولې ځینې خلک په ټولنه کې زیاتره وخت تقلید کوي؟ الا څه بولی تاسو؟
ډیرې داسې کارونه دي په ټولنه کې چې هغه اصلا مؤثر او مثمر تمامیږي، نو بعضی خلک د دې په خاطر باندې چې هغه کار په ټولنه کې مؤثر او مثمر تمام شي د دې په خاطر باندې دوی کوشش کوي چې دغه کار تقلید کړي، یعنی د دې په خاطر چې هغه کار اصلا په ټولنه کې مؤثر او مفید تمام شوی دی.
ځینې خلک چې د چانه تقلید وکړي یا مقابل لوری خفه کیږي، نه خوښېږي چې مثلا څوک د زما کرکټر تقلید وکړي یا زما د رفتار او کردار یعنی هغه لباس اغوستلو، ولې دا خلک خفه کیږي؟
ډېری داسې خلک شته چې موږ مثلا په ټولنه کې ګورو چې هغه سرقت ادبي چې ورته وایي مثلا په ډېری وختونو کې دی تقلید کا، مثلا یو څوک یو کتاب یو مقاله یو زحمت وباسي بل اخره دی راپاڅي په ډېر په غلندو الفاظو کې هغه کوشش کوي چې هغه هر څه ځان لپاره تقلید کوي، یعنی غواړي چې اصلا دی په ټولنه کې ځان ثابت کړي چرا ابتکار ما کړی، ولی هغه ابتکار به یو چا کړی وي چې په غیما دی ډیر زحمت وستلې وي ډیر زیار به وستلې وي ډیر کوشش به کړی وي، بلکې یو بل څوک را پاتې هغه په ډیر یو لاند شکل باندې هغه ځان ته تقلید کوي، یعنی غواړي چې دا ابتکار ما وکړ، ولی په حقیقت کې هغه ابتکار چې دی یو بل چا کړی دی، نو بنا د دې اساس باندې هغه جانب مقابل باندې هم بد لګيږي، نو د دې په اساس باندې دی نه غواړي چې مثلا زما تقلید دې څوک وکړي.
کوم تقلید باید وشي او کوم نه شي؟
هغه تقلید ما مخکې هم په خپل خبرو کې ویل هغه تقلیدونه چې د ټولنې د لپاره مؤثر او مفید تمام، یعنی هغه تقلید چې اصلا دوی د لپاره د ټولنې د لپاره ګټور تمام شي، مثلا په اسلامي ارزښتونو باندې ولاړ تقلیدونه وسی، نو دغه سي تقلیدونه موږ واقعا داسې تقلیدونه حمایت کړو باید تقلید شي ځکه دا د ټولنې د لپاره اصلا ګټور تمامې دی شي. مثلا هغه تقلیدونه باید ونشي چې هغه زموږ د اسلامي ارزښتونو سره دینی ارزښتونو سره ملي ګټو سره باید په ټکر کې اوسي. نو داسې تقلیدونه باید ونشي په ټولنه کې. که چیرته زموږ ملي ارزښتونو سره اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي نو ښه دی، یو عامه پوهاوی دی.
دا وو د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.